ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریتونکو تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې اجمل انت چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملی ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن وویل رحیم زوی چې د حبیبیې لیسې فارغ دی د 395.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 هجري لمریز کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې خو د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یا د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو او ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغو ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس دا خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالی سره تر کتنې وروسته پر خپله ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه لیکلي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو د مخنیوي په اړه هم بحث وکړ. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق د یقیني کولو پر موضوع هم خبرې وکړي. ښاغلي ګبریسیوس نه دي ویلي چې دا کتنه په کوم ځای کې شوې، خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی جلالي چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی، هلته له ښاغلي ګبریسیوس سره ولیدل. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو نه مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوي، خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډیرې نمونې موندل شوي دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګوزان اخته شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محوه شوې نه ده. د اسرائیلو جنگی جټ الوتکو پرون د یمن په حدیده بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایی حمله وکړي. د رویټرز اژانس د خبر له مخې په دې حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند المسیره تلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان سخت سوځېدلي دي. د اسرائیلو په بمبارۍ کې د یمن د تیلو او برېښنا تاسیسات په نښه شوي دي. د اسرائیلو د پوز ویان ویلي دي چې حوثی یاغیانو د دې بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرائیلو له دې بمبارۍ یوه ورځ مخکې حوثی یاغیانو د بې پیلوټه الوتکې په وسیله په تل ابیب کې د اسرائیلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه. او وروسته له دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولیږل، سول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پیونګیانګ پر ضد تبلیغاتي خپرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پوځ ستر درسیس په یو بیان کې وویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونه له سرحد څخه تر اوښتو وروسته د پلازمینې سول په شمالي برخه کې ښکاره شول. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پوځ هم لکه شمالي کوریا سره د 248 کیلومتره غړې پولې په اوږدو کې د لوډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره جواب وایي. د سړې جګړې په څیر د رواني جګړې داسې مهال زور اخیستای چې د کوریا په ټاپو وزما کې د شمال او جنوب ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړه د یو بل پر ضد سختو اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړه عواقبو خبرداری ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو دوستانو ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان څخه په تازه میوه او سبزیو چې پاکستان ته صادریږي تعرفه لوړې کړې دي، چې ام یې د افغان سوداګر او باغ لرونکي چې له ستونزو سره مخ کړي دي، او هم یې په عین حال کې د کرخیا غاړه ځینې نور سوداګر یا خلک چې د دغه میوو نه استفاده کوله یا د دې میوو او د دې سبزیو په اړه باندې د هغوی کاروبار روانو، دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. ځینې خلک شکایت کوي چې تل په افغانستان کې د صادراتو پر مهال باندې چې غالبا میوې او یا تازه سبزی، پاکستان په ډول ډول باندې دغه سي اقدامات کوي چې د افغانستان د صادراتو په وړاندې خنډ کیږي. هغه په کندهار او نور افغانستان کې د انارو فصلونه یې وسته انګورو د صادراتو وخت، او همدارنګه که ځینې نور شیان چې د صادراتو وخت دي، د ځینو خلکو ادعا ده چې پاکستان په یو بهانه او بل بهانه په بندرونو کې ستونزې رامنځته کوي او د افغانستان صادرات خرابیږي. خو ویل کیږي چې د ایران نه للارې نه د عراق څخه په لسګونو ټانکره تیل چې یو سوداګر یا سوداګرو افغانستان ته راوړل، افغانستان ته له تګ منع شوي دي یا له داخلېدو په بېلابېلو دلایلو باندې، او دا مهال یې دغه د تیلو ټانکرونو په د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې بیروبار جوړ کړی دی، نه بیرته تللی شي او نه داخل ته تللی شي. نن ترشنا اسمان لاندې په خبرونه کې له افغانستان هغه سوداګري چې له پاکستان او ایران سره لري په دې باندې بحث کوو. دا سوداګري څنګه له سیاست نه بیلیدای شي؟ دغه ستونزې چې پکې وخت نا وخت راځي، سوداګرو په ځانګړي توګه عامو خلکو ته ډیر زیان اړوي. نرخونه لوړیږي، ټیټیږي، مثلا د خلکو صادرات خرابیږي، حاصلات خرابیږي. دا سیاسي انګیزې لري او کنه مدیرتي ستونزې یا تنظیم او سمبالخ کې ستونزې دي د سبب کېږي چې سوداګري له ستونزو سره مخ شي. بل شي چې نن به په بحث کوو په دې خبرونه کې، هغه دا ده چې د افغانستان ته واردېدونکي مواد له دغه دوو ګاونډیو هیوادونو نه څومره دي، کیفیت له پلوه څارل کی، یو د کیفیت ستونزه څومره حل شوې ده، هغه چې ګڼ افغانان ترې شکایت کوي. په دې بم وغږیږو چې که ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان له افغانستان سره سوداګري د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاري، افغانستان سره څه وسایل شته دي چې هغه وکاري، او آیا افغانستان نورې نړۍ ته نورې لارې لري که نه لري چې له هغې نه د ضرورت پر مهال استفاده وکړي. د بحث لپاره ما څو کسانو ته بلنه ورکړې ده. وروسته په خبرونه کې زه هیله مند یم چې دا نور میلمانه به مراسم یوځای شي. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د کالیفورنیا د پانتون استاد دی، په خبرونه کې مراسم وروسته یوځای شي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته مبلنه ورکړې ده. محمد نبی افغان د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرستیال او د سکرو سوداګر دی. انور افغان زدران په خوست کې د خوست د سوداګرۍ خونې مرستیال او همدارنګه تجار او سوداګر هم دی. د ټولو ته هرکلی وایم. راځئ چې له انور افغان زدران نه زرا پیل کړم خبرونه ته ستړی مشي. انور افغان، تاسو راته دا وایي چې دغه ورستی تعرفي چې لوړې شوې دي د پاکستان له خوانه په ځانګړې توګه په سبزیو باندې او په تازه میوو د افغانستان باندې، د دې ابعاد څه دي او څه اغیزې لرلی شي په افغانستان کې دننه او هغه سوداګر چې د ډیورن کرخې خوا او دېخوا په اصطلاح کاروبار کې ښکیل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب او تاسو د رادیو او تلویزیون کتونکو ته او د درنو میلمنو ته عموماً ستاسو زموږ مشر مومن صاحب ته او افغانستان تاسو ته زما سلامونه ورسېږي. الله دې وکړي تاسو روغ جوړ وای او ښه صحت ولرئ. او ان صاحب ما आवाज تاسو رسېږي؟ ان صاحب اوري؟
بله غږه ما ورو مهرباني وکړي.
ان صاحب محترم زما سلامونه ټول مشرانو ته ورسېږي. دا چې اوس په حال وخت کې د افغانستان تجاران، د افغانستان صنعتکاران د یو تداسونو سره مخامخ دي، چې مونږ ګوانډي هیواد پاکستان سره لوی خپلو لرو یو غټ سرحد وسره لرو، نو په دې باندې ستونزې سمخه وښنه. نو نو دا چې اوس وخت کې د کوم ټکسونه د اوس پاکستان دولت کوم ټکسونه پورته کړی دي، یقین دا چې دا ډېر لوړ په لوړه کچه باندې پورته کړی دي. د دې لپاره د افغانستان تجاران آماده نه دي چې دا ټکسونه دوی ادا کړي یا د دوی ریټ ورکړي. نو که په دې کې پاکستان هیواد دغه هغه ویشي چې به ګټه ترلاسه کړو، ډېر حکومت ګټه ځکه ترلاسه کړي چې افغانستان تجاران یا د افغانستان کوم خلک چې ځان ته بدلې لارې پیدا کړي او نور هیوادونو سره د تجارت لیکونه برابر کړي. بل دا چې کوم مالونه چې پاکستان ته اوس په دغه غټه ټکسونو کې پاکستان ته صادر شي، هغه مالونه په لوړ قیمت باندې هلته تمامېږي. دا د خپل د پاکستان عوامو ته، د پاکستان خلکو ته په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي او هلته به هم دې سره قیمتي ډېره زیاته شي. او دویمه دا ده چې که دوی دا فکر وکړي چې موږ ته به په هغه کچه باندې چې کوم صادرات پخوا به راتلل د افغانستان نه، په هغه کچه به موږ ته صادرات راشي، ډېر موږ ډېرې پیسې لاسته راوړو، دا ناممکنه ده. ځکه چې دا د افغاني تجارانو د وسه پوره نه ده چې څومره د مال قیمت هغه ونې پنځه چنده دی باندې دوی د مسعود یا ټکس راولي. نو دا هغه دواړه ګاونډي هیوادونه دي، په کار نه ده چې دوی دومره زیات ټکسونه پورته کړي. بل دا چې د افغانستان دولت د مجبور شي، زموږ مشران او زموږ کوم هغه چې دي دا تجاران، دا مجبور دي چې خپل دولت ته دوی ته د صادراتو د هغه یو بازار هسې روانې دي موندی کې او ورته پیدا کړي چې خپل افغانان خپل توکي یا خپل سبزیجات او مېوجات ټول هیوادونه سره صادر کړي. دوی څخه که دا چېرته په داسې یو حالاتو کې هر کال داسې کېږي چې کله د افغانستان د صادراتو وخت راځي، دوی په ډېر غټه کچه باندې ډېر زیات ټکسونه پورته کوي. اوس هم زموږ هیله دا ده چې دوی باید دغه ټکسونو جګول ته نظرثاني ورته وکړي او دا ټکسونه چې په کوم ځای باندې خپل ځای ته راولي، که چېرته رانولي، افغاني تجاران او افغاني باغداران دې ته آماده نه دي چې دوی خپل مالونه پاکستان ته ولېږي، هلته یې په پلور ورسوي، ځکه چې دا باندې ډېر لوی ټکس راځي، نور مصارف پرې راځي. نو دې ته افغاني تجاران هېڅکله هم آماده نه دي. پکار ده چې دوی دواړه هیوادونه په خپل منځ کې تجارتي پالیسیانې نرمې کړي او هغه قراردادونه، هغه توافقنامې، هغه قراردادونه چې شوي دي، دوی ته باید عمل جامه ور واغوندي. نه دا چې یو قرارداد وشي، یو توافق وشي، بیا وروسته د عمل جامه نور غوښتل کېږي، دا خو دواړو هیوادونو ته یو ډېر تاوان ده. او بل دا چې پاکستان ته، پاکستان هم په افغانستان باندې لاره ده او د اسیا میانه هیوادونو ته لاره ده، ترانزیت ده، نورو شیانې دي. افغانستان مجبور ده چې ځان ته په یو طریقه باندې ځان ته د خپل تجاران ته یو سیستم برابر کړي. نو په کار ده ده زموږ مشران د خبرې اوري چې په دې باندې زموږ مشران او زموږ تجاران دا خلک خپل دولت سره هم کېږي چې د خلکو سره کښېنه، مفاصلې خبرې ورسره وکړي. قراردادونه خو دا نه چې قرارداد وشو او بس په خوله باندې وشو، نور عملي جامه نه ورغوستل کېږي. په کار ده چې کوم قرارداد وشي، کومه موافقه وشي، هغه ته عملي جامه ور واغوندي.
مننه. د تاسو فکر باندې مشکل په کوم ځای کې دی؟ پاکستان تعرفې ولې لوړې کړې دي؟ آیا د دوی اړتیا د ځکه په پاکستان باندې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق له اړخه فشار په زیاتېدو دی؟ فکر کوي چې دا وجه ده او کنه؟ یو شمېر وروسته به تاسو واوري، یو شمېر د موږ اورېدونکو افغان سوداګرو دوی ویلي دي چې پاکستان عموما د افغانستان د سبزیو یا د تازه میوو پر مهال باندې دغه سلارو چارو ته مخه کوي، کدا دلیل دی؟
ان سه محترم د سدا چې صحیح ده خبره موږ منو چې پاکستان دی ایم ایف او د دغه لاندې اثر لاندې د دوی یو څو شرایط ورته ایښي چې په هغه کې د افغانستان هغه موجود وي، دغه صادرات یا نور د شیان دی. ایم ایف خودی ته ډېر شرطونه ایښي دي، او دا شرطونه ده ایم ایف خودی ته د برق د شرطونه ایښي دي، دوی نور شرطونه ورته ایښي دي. دوی باید دغه پاکستان هیواد باید خپله د ایم ایف سره د قناعت ورته ورکړي، دا موږ سره یو دوړي هیواد دی، بیا دوی موږ سره بل مصر اقدام را سره کوي. دا په کار نه ده هر کال دوی چې دا کوم ټکسونه بیا لوړ کړي، بیا راښکته کړي، دا یو سبسیډي شکل باندې دوی هر کال دا کار کوي چې سبسیډي ورته ورکړي، بیا هغه ټکسونه یو څه مفت کړي. ولې دوی اوسه کال بیا هم همداسې کار باید وکړي چې ایم ایف ته ویلي هم وي، خپله ملګري دا هم د سرګنده کړي چې موږ دا مجبوریان هم لرو چې موږ لاره په افغانستان باندې ده. موږ مالونه ګوره، افغانستان چې ده په کال کې پنځه میاشتې یا څلور میاشتې صادرات لري پاکستان ته، د افغانستان صادرات ځي. د پاکستان صادرات چې دي کال دولس میاشتې افغانستان ته راځي، اسیا میانه هیوادونو ته ځي. نو دا خو د موږ د افغانانو به هم تاوان وي، زیات خو د پاکستان د زیات تاوان ده.
مننه
کوم دوی دا فکر کړی؟
مننه کوم ښاغلی زدران. بیرته بدر تر استانه شو زبور شما محمد نبی افغان ته د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرستيال دی امدارنګ سوداګرم دی دسکرو محمد نبی افغان تاسو د پاکستان سره د سوداګری مازلې ته چې د ام سوداګری خده روانه ده په زینو مواردو کې په زینو مواردو کې ستونزې شته د غسخندونه رامنځته کیږي او له ایران سره د دې دوه پاړه باندې مکرته نظر وای دی افغانستان د وسنی سوداګری د افغانانو یا د افغانستان په ګټه تمامېږي ک د دغه دوه غونډوي هوادونو ګټه پکې ډېری په پام کې نیول شوی او کنه خروانه ده مېر تاسو مایکروفون باندې وسې شو
سلامونه تاسو ته او زدران صاحب ته اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې یو ایران او پاکستان ټول هم څنګهان موږ ته پټ دی او موږ نه یو نو استفاده کوي موږ له دې مجبوریتونو نه او د موږ له دې ضرورتونو نه او د موږ په تجارت د غنیمګړي حالت نه دی استفاده کوي او ټول عمر کړي د ځکه موږ همیشه د نور انحصار ته ځان چول یو همیشه کوشش کړی دغه ستره او پالیسیان جوړ کړی دي چې موږ همیشه مجبور وسی ګام سایګانو تاو په ځان کار نه کوو تر ډیره حد انتقاد کوو او خپل سنه کوو دا سه د ځان صاحب موږ خپل ځان دې ته مجبور کړی دا او ځکه یې ټول تجارت وسکتا سی وګوري موږ لکوم هیواد سره د موږ صادرات زیات یا وی دی واردات کم دي موږ ته لکوم هیواد سره یې ټول په موږ زیات دي بیا هم موږ دې ته مجبور یو بیا هم موږ ته دې د اثر لاندې یو آیا موږ څنګه نسو کولای چې ځان خود کې پاکو یا څنګه نسو کولای خپ بدل پیدا کو هغه ځان ته مجبور کړای سو یا مجبور کو تاسو د پاکستان سره یا له ایران سره او دغه سي له مرکزی اسیا هیوادونو سره موږ باید یو ستراتیژي غوړ کو او هغه ستراتیژي دې موږ تخصصي باید وي موږ باید دو جانبا قراردادونه ولرو او په دغه سي په یو غټ ضمانت باید ولرو دغه حالت به تر کله پورې دوام کوي تر کله پورې په موږ د کال په مابین کې مکتوای چې تابانې متارو په جګړه کړه یا تا نه پرې دما او یا نو رستونځراته جوړي حکومت څه باید وکړي حکومت یا سکتوري خصوصي او سره مربوطه وزارتونه ځکه دا دیو وزارت موضوع نه ده نه د سکتوري خصوصي موضوع ده د ملک پساته موضوع دي د دې لپاره باید مشترکان لزرنه خلکارو کې او لزرنه باید موږ د دې لپاره د حل لار پیدا کوو وګوره کچيري هم سایګان موږ ته دغه سپ کمین کې پټ دی ګوره د پاکستان هم په دې اساس وخت په موږ باندې مالیا جګه کړه لار نه راکې ایران خو ضرورت نه ورته لري دغه سي مرکزی اسیایم نه راکې لار اخر ولې د دې صادرات راکېږي د دې افغانستان ته تو کی راضی او د موږ نه پری دی دې لپاره موږ څه باید کوم موږ د دې هر ملک په مقابل کې باید بدیل ولرو او هغه ضرورتونه چې کوم موږ لرو امارات ګوري پاول کې پالیسی ډیره ښه و بل مثله و او دې بل مثله لپاره موږ باید یو شای پیدا کو موږ باید اپشن پیدا کو موږ باید انحصار مات کو انحصار مت دې لپاره موږ باید بعضی موضوعات یا بعضی کټګوري هغه تو کې هغه ضرورتونه چې موږ کوم لرو هغه دې موږ بغیر لاغي گزارنه کیږي یا دې موږ په عام ملت باندې دې هغه ډیر اثرات پریوزي هغه تر اول باید موږ کار وکړو چې څنګه موږ دغه انحصار ماتولای شو موږ کده مرکزی اسیا هیوادونه دیم د موږ صادراتو ته اجازه نه ورکړي د دې را روان دي د دې تو کې راځي موږ ته یو نو بل نو باندې کوي سید کچيري دې دلایل معقولي په هغه باندې ولی موږ خپل کار نه کوو
مننه محمد نبی افغان په دې باندې به ورسته وغږی چې څنګه د غین حصار ماتیدل شي او د افغانستان تاسو چې ورته څنګه زنه اشاره وکړه لخوا په دې به وغږی چې افغانستان سره هغه ابزار څه شي دي او هغه وسایل ورسره څه دي د فشار ټکی کمزې کلری چې کولای شي وای کاری ما سره دا وس پروفیسور ډاکټر علم خان احمد زید د کلفونیا د پانتون استاد دی مسل شوې دي ډاکټر صاحب خبرونه تستړې مشي ما سره له افغانستان نه دوه تنه ځوان سوداګر او امدارنګ دي سوداګری له چارو سره بلد خلک دي او مونږ دي پاکستان او ایران سره د سوداګری او تجارت په لوړو ژورو غږیږي دا تاسو ټلیفون چې روخ کید پام دی شي بکی محمد نبی افغان ویل چې افغانستان پرته لدی نه چې دغه انحصار نه په نورو لارو ځان خلاص کی بدیل لارې عمومي دي فشار ټکی عمومي بل چاره نشته دي ځکه چې گاونډیان د په وینا څخل چې یو عادلانه سوداګری تقاضا د دوو هیوادونو ترمنځ اسې نه کوي. تاسو کله د منځنۍ اسیا هیوادونو برانه ډیر شي غینه کتیر شو دی پاکستان سره په لومړنی قدم کې او د افغانستان د ایران سره په دوام قدم کې د افغانستان وسنۍ سوداګری ته وسنۍ موقف ته د اقتصادي او سوداګریز موقف ته په کوم نظر ګوري؟
السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل ټول سلامونه او احترامات تاسو ملمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان سره زموږ یو څه ستراتیژیک مشکلات شته او د پاکستان سره موضوع بیخي سیاسي ده او هغه لپاره حساسي لارې چارو باندې خبرې وشي. ایران سره کېدای شي موږ تاسو په مسلکي ډول او په تجارت لارې خبرې اترې وشي، خو یو څه مشکلات دننه هم په افغانستان کې شته چې اوسه پورې افغانستان ته د تومره کلو کې ونه کړی شو چې د صادراتو لپاره یو خاص معقوله او سیمه ایز شموله ستراتیژي وجود ته راوړي. افغانستان چې د هغه یو احتیاج ملک ده او کوم بهر ته لاسرسی نه لري او هر څه په همسایګانو پورې تړلی دي. بل دا چې موږ تاسې په افغانستان کې زیات موږ د صادراتو د لپاره بازار موندنه هم مشکلات لرو، ستونزې لرو. زموږ آتشي تجارت دي چې آتشي تیر کلو کې هم د جمهوریت په وخت کې هم سم کارونه نه کول، اوس هم نه کوي او بازاریابي کې ډېر کمزوري. لکه موږ دلته د امریکا مثال درته وکړم چې دلته وګوري دلته زیات مالونه چین نه راځي. د چین هر ځای کې بازاریابي بخښونه شته او په دې کې بیا د چین دولت خو یې سرپرستی کوي، په دې کې شک نشته، خو خصوصي سکتور هم زیات په دې کې رول لري او هر ځای کې چې وګوري د بازار موندنې مرکزونه شته. نو زما له مومن صاحب هم دا خواهش دی چې هغه د اتاق تجارت او د وزارت تجارت څنګ په څنګ سره کارونه وکړي او په دغه هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران او همداسې منځنۍ اسیا کې هلته خپل دفترونه پرانیزي او هلته بازار عربي وکړي او دغه بازار موندنه به دي باسي چې دی الته سروي وکي آ سروي پاساس باندې دي معلومات راټول کړي.
خو ډاکټر صاحب راځي چې لمړی دغه سیاسي استراتیژیک مشکل چې تاسو وباله، خصوصا د پاکستان سره د افغانستان یو لوی وګده پوله چې په سیمه کې لبل هیڅ هواد سره په دومره وګده پوله نه لري یا کرخه نه لري، دا کرخه ته کتم شو د دې نه څو بندر اخوا دی خو وړي او تر ټولو زیاته سوداګري او امکان د سوداګري لدې لارې نه دی. افغانستان خو صنعت نه لري، یوازې لاسي صنایع دي او ترکاری دی، میوجات دی، دغه شیان د افغانستان په صادراتو کې دستی هغه مهم ټکی او توکي جوړی. د پاکستان لپاره څومره دغه مسله د سیاسي محکمې له دینورو ملبنو مو پختل، څومره له دغه موضوع نه د سیاسي فشار لپاره کار اخلي؟ مثلا د انګورو وخت یې اوس وایي تعرفه لوړو، ما یادیږي د انارو وخت د کندهار نه باید انار تللي و په سپین بولدک او نه پوهېږم څو وخت مخکې و، دقیق مې نه یادیږي، خو رپورټ هم درلود چې په سرحد کې څه ستونزه راوستله و انار ټول دې خواته خراب شول. هر وخت د افغانانو او سوداګرو شکایتونه دایي. دا سیاسي لوبه څومره د پاکستان په ګټه ده او څومره په سوداګرۍ کې، په نړیواله سوداګرۍ کې د سی او سره جواز لري؟
دا سیدا خان صاحب چې زما
مهرباني،
خان صاحب زما غاوري
واورو یاورو مهرباني وکي.
دا سیدا چې سیاسي مسائل خو متاسفانه الته د پاکستان فوج په لاس کې دي، هغه نو فوجیان چې دي هغه په نظامی خلک دي، هغه د دې شي پروا نه لري چې څومره به د پاکستان اقتصادي نظر عمومي څومره به خلکو ته ضرورت وي. هلته ګوره تازه میوه زیات ضرورت ده، هلته د سبزي زیات ضرورت ده، د رومیانو زیات ضرورت ده، لیکن پاکستان هغه چې دي سیاست اوس هغه د فوج په لاس کې ده، او نه سوچي دي نظامي خلک دي هغه دي چې سکندري مال راځي که ناراضي هغه خپل هغه سیاسي ادب سي ګرځي چې هغه فشار ده او اوس لار ده چې بدیلې لارې پیدا شي پاکستان ته چې منځنۍ اسیا ته ایران ته ترکیه ته شاوخوا هیوادو ته هلته موږ تاسې بازار ای بیو کو بازار موندنه کې موږ ډېر ضعیف یو ډېر کمزوري او ما در څه لیکي تشې تجارتي هم ضعف دلته خي او هم هغه ته سکتور ته زه پوهېږم چې سکتور کې دا ظرفیت شته اما هغه راهنمایي نشته هغه پالیسي په سطح باندې چې کوم خبرې چې دا د دولت کار ده هغه نشته چې دوی هلته وکولی شي چې دوی معرفي کړي او هلته خپل دفترونه خلاص کړي په دغه هیوادونو کې او هلته بازاریابي وشي او بیا سروي وشي چې دغه هیوادونه په کوم موسم کې کوم کوم شیان ته ضرورت لري بیا هماغه په ځمکې کې دلته اعلان شي چې سږکال یعنی په نوي کال کې ازبکستان دومره میوې ته ضرورت لري دغه د میوو ته ضرورت لري دا دومره او سبزي ته ضرورت لري دا د سبزیانو ته ضرورت لري دا چې ایران دا چې مثلا پاکستان دا چې نور هیوادونه نو دغه خبرو دی مخکې اعلانې کله اعلان کی بیا به بزګران دې ته تیار وي چې هغه کوم وخت کې
مننه کوم ډاکټر صاحب علم خان احمد زه تاسو ته بیرته راګرځم زکه چې په دې خبرو کې دام ستون زشته دی چې مونږه دا وس په افغانستان کې څه ډول یو شرایط سره مخ یو مثلا د طالبانو حکومت نړیوالو پرسمیت نه دی پیژندلې واځي دغه څو هیوادونه ورسره راکړه ورکړه لري هغه پیسلا یو ډول غیر رسمي راکړه ورکړه بانکي سیستمونه تړلې دي پیسې نه حواله کیږي سوداګر د پیسو په لیکت کې د پیسو په تضمینونو ورکولو کې او په نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي په وسنۍ شرایطو کې دغه وسنۍ حکومت چې دی د څومره کولای شي دغه شین چې تاسو وایي په دې بم خبري وکړو خو لاغې مخ کې ما نن سهار د ازادي رادیو له اوریدونکو پختل په ځانګړي توګه له باغدارانو د قانونو نه چې دغه تعرفي چې لوړې شوې دي پر تاسو باندې څاغیس کوي یو اوریدونکو چې ظاهرا نه پلار دی انګورو کاروبار کوي او مخکې لمخکې په کندهار کې باغونه اخیستي دي او په دې تمه و چې انګور به صادري خپل اندښنه را سره شریک کړي د دې سرګندونه او مهرباني
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ځنګړی سلام وړاندې کوم پسته سلام زما خپل فلر چې دی سوداګر دی د انګورو د 15 جیش کال کې راغ کاروبار کوي نو سش کال مم تقریبا د نیو لوکاغانو انګور نیولې دي تارو پیا ټیکس ډیر لوړ دي نو ګر سوداګر او باغوالا په تشویش کې دي د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د ناګام په کلی کې زموږ ځای دی خپل انګور خپل ځای ته ادم لرونه بس د حکومت سم دا خوښش دي چې دا تعرفه نکې کړته کې او کم ما خبري چې رواني دا خبري سمې پاتې ورسېږي پر دا ټیکس پر موضوع خبري وسه ګر دنیا په تشويش کې ده د افغانستان د خلکو بیا خصوصا د کندهار ولایت د خلکو بیا دا بس اصل د انګور و انار دي بل د زراعت موږ نه لرو السلام علیکم
دا له کندهار نه دی یو اوریدونکو څرګندونه وی چې موږ ته تصویرونه مرالې غلي و هغه باغونه چې دوی په استلام مخکې اخیستې دي او په دې تمه چې د د پوینا دی نوی لک افغانۍ یو د دې یو په استلام دی یو کلیوال سوداګر چې نوی لک افغانۍ زیان کیږي زب راشم انور افغان ته افغان سبک تعرفي لوړی پاتې شي د تاسو فکر دغه ډول سوداګر او دغه ډول باغداران زکه چې دا غا دي باغداران نه پلمړی لاس باندې سوداګر دي چې له د قانونو نه باغونه اخلي افغانستان کې اسیم غربت دي فصلونه څه غلیو زپلی څه سیلونو زپلی دي و چې کوم شی حاصل لري او غم داسې شي په عمومي اقتصاد دی افغانانو د دې اغیز څه دی او یا په کور دی نه د دې شانو څه چاره کیدلی شي لکه دومره سړی خونښته دی یا مثلا زینو خلکو وړاندیز کړي دي چې په کور دیننه دی جوسو کمپنۍ دی یا نوري کارخونه چې دی غوې دی وکړي که دا تعرفه هم د سلوړه پاتې شي او ستونزه حل نشي فکر کوي نوري څلارشته دي د خلکو لپاره
جناب ان صاحب د سفر د چې اوس وګوره په افغانستان کې شکر دی کار سدي وصول هدا امن د افغانستان په یو شي کې ترافیک وی زړه تر زړه به کوي چې هغه زراعت زراعت اوس خلک مصروف دي زراعت کې پرمختګ روان ده نور به موږ باغونه ولرو نور به موږ واجت راځي نوې نوې تولید دياتيږي د افغانستان دولت په کار ده چې په افغانستان کې دننه چې څومره زیاته کې د خلک تشویق یا که خارجيان یا که افغانانی به د تمدن سره خون د زمينه سازي وکړي سره خونې به ولرو او د غینې علاوه د پاکستان د پالیسیو ته موږ په انتظار کې نه نو چې هغه سره کوي که بد سره کوي دین وروسته باید موږ بدلی لارې پیدا کړو بدلی لارې په جدي ډول
د دوی غالبا چې تماس موږ سره قطع شو کېدل شي چې بیرته وصل شي را سره انور افغان محمد نبی افغان تاسو د مادي هم دغه پښتنې په اړه دغه ورور لا پیغام به مو اوریدلې وي دغه سي څومره سوداګر به په افغانستان کې او کچیرته د صادراتو لار پرانستل شي تعرفي کمی نشي راځي یوازې پم دي تازه میوه باندې که به سوکو زیانونه به څومره مګ پویګو چې په افغانستان کې سکهال د قانون لادمه خزپلی سیلابونو او طبي پیخو
خان صاحب ما خپل تقریبا یو هفته د مخه ل مزار شریف نه درې موټر خربوزي ولېګل پاکستان ته او پاکستان غدي تارو پوزه کې د افغانستان میوي یا د دې دوالو ما به بالکل ما بین تجارت پډی رټی ټکا چې د زکه مګ ټول هغه تجاران پدی کې لګیا د سهار سړی دو درې پنځه موټر ولس موټر وړي نورې دي نه اضافه وسنه لري او هر سړی چې په دې تجارت کې کار کړی یې خبره نه درې دلې ورستر بلې ټټ روان دي ورستر بلې د خرابې ښکار کیږي ځکه دلته حکومتونه دلته د حکومت سکتورونه سي دي هغه کوتا کې تجارت دا هغه مشترکه وتا کې تجارت دا کچیر او کڅوک دلته چې په دې مابین کې کار کوي مسولین لکه وختي چې احمدی صاحب ویل چې دغه د آتشي تجارتي دواړو ملکونو دغه فعالیتونه مکمل په سیپ کړ دي ځکه دا د مقابل جانب نه بازار ګوري نه هغه دغه دی پالیسی ګوري او نه خپل تجارانو ته د کی مشورې ورکولای شي نو ورته وایي چې تاسو په دې حالت کې تجارت کوي یا نه سي کولای دا یې د حکومتونو وظیفه دي او دا د دې مسولیتونه دي سوره د مخ کې موږ خربوزه ل مزار شریف نه باکړه یعنی و خربوزه په لاس افغاني او شل افغاني خرسیدل یا خستل دا ډیر ډیر د بدبختی غاګ داودا دا د موږ تجاران لپاره د سکل د توکو د یا د دې میوه لپاره یو بد خبر ده ځکه غلطه دي تاروپی جګ کړل او د تاروپو جګول او بیا وسره په بنا بنادرو کې ستونزې یا د موټر غلوړې کرایې دا باید سوي دي ټول ځان وین یعنی هلته خو بازار مو خو سیمګه خربوزي ورسولې ګټه یو نه کړل بس سر په سر سره یو موټر کې یو لک دوه لک اته تاوان هم ورته کې وسول دا څه کالې په دې وختو کې په دې شرایطو کې ما مخ کې هم ویلی نورو مصايبو کې مو ویلی دي چې وس دغه د همکارۍ یا د دوه ملکونو د دوستۍ دغه وخت او دغه ځای وختي سورز مخ کې وزیر صاحب د تجارت لاله ازبکستان ته غلطه باید ازبکان دې ته کانی کړی وای چې موږ صادرات ته اجازه ورکي او مرکزی اسیا ته ټول هیوادونو ته ورسیږي مګ تو کې والي نزي مګ مې وی والي نزي غلطه کچېره نزي حکومت په یکال په سر کې دا پالیسی غوړه کې ورته وای چې د راینده کال لپاره موږ د ملکو ته صادرات کولای شو په دې میاس کې او په دغه وخت کې او دغه تو کې دا نه دا د حکومت وظیفه ته دا باید ورته وای پالیسی باید ورته روخانه کې د همسایګانو ضرورتونه باید د آتشې سي غلطه پرتی دي غلطه تنخواوي اخلي او غلطه غټي غټي تنخواوي دی هغه باید دغه وظیفه ته سدي باید تجار ته ماهنګي ورکی ورته وای چې څه کال ته دي صادرات دي ملک ته دومره کولای شي ته د تجارانو غو کو چې څه کال خربوزه ما کړې اندواړه وکړه اندواړه ما کله غنم وکړه څه کال بالکل څوک اجازه نه راکې دا د حکومتونو وظیفه ده او یا په داخل کې د تسړي خوني جوړي کی وځي موږ د میوه په موسم کې خپل میوه یو من په پښل او ډیر افغاني خرڅيږي بیا کله چې لمساګان او الله هغه په 200 افغاني یو من خرڅيږي ول موږ سړي خوني نسو جوړوي ول دا فکر لرونو ول حکومت یا تخصصي بخښونه یا زراعت وزارت یا د موسسي خلکو ته آگاهینه ورکي څومره مساره پرازي څومره ګټه کولای شي کوم تو کې ساتلای شي او بسګرو ته دې په وجېدو کې وسګره موږ وڅ میوې لرو یا باید لمدي میوې هغه میوې ډېرې وکړو چې هغه وچېدلای شي ځکه چې را باندې خرابېدای نه سی او دوم افشن موږ ته هغه ته ولرو کچېره موږ پاکستان په مقابل کې مرکزی اسیا ته تو کې نه سورسولای موږ باید دې دې وچې دوه دریم افشن باندې کار وکړو نو هغه تو کې باید خلکو ته آگاهی ورکړل سی د وزارت زراعت وظیفه ده دا د وزارت تجارت وظیفه ده دا د اوتاکو وظیفه ده چې خلکو ته باید وروخی سیسو او کوي څنګه او کوي دې باید تاسو منظمه برنامه ولري ترغو خلک له دغه سی مشکلات او له دغه سی توانونه بچي
ډیر زیاته مننه ډاکټر عالم خان احمد زه د طالبان حکومت ته په پام چې تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې هتا لخبل غونډو يم پر رسمیت نه دی پیژندلې او رسمیت پیژندل کڅام په غیر رسمي اړیکی بور سره لري خو په سوداګرۍ کې پر رسمیت پیژندل نور سہولتونه رامنځته کولای شي همدارنګه د افغانستان بانکونه د کورنی او داخلي بانکونه چې دي د ترنړیوالو بندیزونو لاندې دي نړیوال راکړه ورکړه تنه نه کیږي د نړۍ په کچه د جمهوریت په وخت کې د اوای د اوای د لیزونو یو موضوع و چې ځینو هیوادونو ته د اواله لارې ځین شان لیکدول له هند سره یو وای د لیزو چین سره وو اگر چې هغه خو وسم لکه چې فعال دی د افغانستان د منځنۍ اسیا لاره تر آذربایجان پورې اروپا ته دی یو مزکنی دالیز فعالیت او چې کار ورکوه او کیدلې شو چې ځینې توکي آتا تر اروپا پورې ورسی و طالبان فکر کوي چې د دوی حکومت دغه دی حکومت نرسمیت پیژندل او بندیزونه دي سبب شوی دي چې د دوی دغه نور لارې چې تاسو یاد کړلې مثلا پاکستان هیڅ کله شاید د اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې هند ته ورسیږي لاهور نه خو نور لارې چارې وي څه فکر کوي د طالبانو دغه د وسنی حکومت کم نړیوال دریز چې دی په دوی باندې بندیزونه چې دي د دوی د حکومت ولې کومه بڼه چې ده دا څومره اغیز لري د افغان سوداګرو او د افغان د قانونو په دغه ستونزو کې
نو دا فوق العاده اغیز لري ځکه چې سیاسي اړیکه او ډیپلوماټیک اړیکه د ټولو حلو اړیکو لپاره لار خلاصي او د سیاسي اړیکو یا ډیپلوماټیکو اړیکو یا رسمياتو نشتون ډیرو مشکلاتو باعث کوي دا چې نوې چې ان صاحب چې صرف مال بار کاو ویلګاو او غل سرحد نواوري او التبیا مطلب خرج کو پیسې هغه کا لیکي د بانکي مشکلات بانکي ستونزې د انتقال معاملات همدارس پروتوکولونه همدارس الته چې ورزي دي هو تعرفي د ډېر مسائل پدې کې دي نو ځکه ما مخکې پدې باندې اشاره وکړه چې متاسفانه موږ په دې شل کالو کې د جمهوریت او درې کال کې د اسلامي امارت کې موږ نه کړی شو چې خام منظمه سی مایي شموله یو استراتیجی او یو استراتیجی دی صادراتو لپاره ولو او نه پلان سم دا نه همانګیسته د سکتور په او د حکومت په منځ کې نه اتشه تجارتي کارونه کوي دغه ملکو سره یو څه کارپراسنیتی نه پیژندل خو بیا هم زمونږ تاسې هغه تجارتي اړیکې ستاسو سره او هغه په دې موافقه کې موږ سره تجارتي اړیکې لري خو متاسفانه په تاسو تجارت وزارت تجارت اتشې تجارتي د دې په منځ کې او خاص کر په بازارې کې په وخت کې ډېر مشکلات لیدل کیږي او د لاتر سره منظم شوی نه دي وجه دا چې د وزارت تجارت په سطح باندې د حکومت په سطح باندې د صادراتو د پراختیا لپاره سیمه ایز شموله خاص ستراتیجی وجود نه لري هغه ستراتیجی باندې باید کار وکړي او هغه ستراتیجی او تجارت سره نو
ډاکټر صاحب تاسو دا وسنی دولت کې دغه ظرفیتونه څومره ویني ځکه چې په دې دولت کې زیاتره چاري ملایانو ته سپارل شوې دي سوداګري او تجارت دې باندې پویدل مثلا پرون ما په ایران کې د مسافرو پاړه باندې یو پروګرام درلود له دوو ځوانانو سره چې راته په یاد دی یو له غزنی نه وو بل دی لوګر نه وو دوی سره مې خبرې وکړلې ورته مې وویل چې تاسو په یو په بندر عباس کې په یو ځای کې غواګانې ساتلې ورته مې وویل د میاشتې د تا ټوله اجوره څومره کیږي د چې حساب وکوي یو له زر افغانۍ ماته معاش راکې دوه درې زره تنیل ته مصرفوم
اته 9000 راته پاتې کیږي. یعنی یو افغان ځوان له 12 سم نم د غزنی کس فارغ وو، د زی په ایران کې بیا ډیر لري و دخته کی بندر عباس ته زی، او په بندر عباس کې 5000 روپۍ د ایرانیانو غواګانې ساتي چې $100 کیږي. دغه سوداګری که په افغانستان کې و د وکی یو سړی باغ ولري او هغه باغ بل اخره لاره پیدا کی، څومره دغه دی وسنی نظام چارواکي په دی باندې پویږي، څومره دا درکې زکه عموما ردی وي، نه غربت شته نه بیوزلی شته نه فقر شته نه بیکاری شته، ټول راشي خپل وطن ته، څومره دوی دا درکړي د چې واقعا وستون زشته دی، او هغه سوداګری یو ل دغه وسایل نه د چی تاسو کولای شئ چې کورنۍ رفاه د کاروندګر ژوند دی، واړه سوداګر د غټ سوداګر ژوند بهتره کوي. دا درک څومره شته دی او دا ظرفیت څومره شته په اوسنی حکومت کې؟
ان صاحب، هغه پښتو کې مثال ده وای مول د غریب د خېټې نه څه باز. زه خپل چې کله ناشې ما پښتیکا کې او زه مولې منو زه فکر کوم چې افغانستان خلک ټول مانه دي، خدا څخه نه ده، افغانستان خلک سخت مشکلات او سخت دي سره لاس ګریوان دي، او په دې کې د اسلامي امارات دا دیني وجیبه ګرځي چې دوی د خلکو لپاره د کار زمینه مساعد کړي، داسې پالیسیانې وجود ته راوړي، داسې لکه ما چې ستراتیژي ته اشاره وکړه داسې را، خو دا کار ټول په چا کېږي؟ دقیقه زه به یو حدیث درته ووایم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله کار غیلې کار ته وسپارل شي نو فانتظروا ساعه، تاسې د عذاب راتلو انتظار وکړئ. نو اوس دغه عذابونه همداسې ورو ورو لږ نه شروع کیږي، نو ضرورت دا ده چې اسلامي افغانان د وزیران د خپل وي لیکن اصل څو مهینان خو مسلکي وټاکي، رئیسان خو مسلکي وټاکي، او په د خلکو باندې اعتماد وکړي. دا خپل خلک دي، اسلامي امارت زموږ بخش ده، زموږ د وجود برخه ده، خو د دوی په کار ده چې دوی خلکو اعتماد وکړي، راولي نسل کې دا زمینه مساعد کړي چې په پولیسو په نشانو کې کار وکړي، دا ستراتیژي جوړه کړي چې دا ټول مسلکي اړتیا مسلکي خلکو ته اړتیا لري، دا به ام بی ای خلک ولري، پی ایچ ڈی ولري، هغه خلک دا کارونه وکړي. نو ملا صاحب د سید رهبری کوي په هغه صد باندې ناست دي، لیکن نو دا کارونه باید چې خپل کار ته وسپارل شي، دا د الله او د الله د رسول امر ده، او دوی باید دې ته غاړه کړي.
مننه کوم، سلامت اوسئ. رازو د یو څو اوریدونکو چې مخکې د همدغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي، دا به په ګډه سره واورو. بیا له تاسو نه به د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه باندې هم وپوښتو او د بحث هغه وروستۍ څو پوښتنې به هم سره وکړو.
سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ جوړ وای. عبدالرحمن ولسیار یم، د افغانستان پکتیا ډنډی پټان سرحدي ولسوالۍ نه. نو تاسو چې نن کومه خبرونه انتخاب کړی د شنه اسمان لاندې چې کوم د تجارت یا په ټیکسونو باندې چې افغانستان حکومت یا اوسنی نظام دوی په خپلو صادراتو باندې ورستۍ کې ټیکسونه زیات کړي په هغه تجارتي مالونو باندې پاکستان او ایران، نو زما نظر دغه دی چې کچیرته اوسنۍ د افغانستان نظام مسولین یو بل لاره له یو بل هیواد سره ورته لري چې په هغه کې ګټه افغانستان ته د دغو دوو هیوادونو پرتله، د ایران او پاکستان پرتله، افغانانو تجارانو ته ګټه ډیره رسیږي، اده پیدا وي چې موږ له نورو سره باید خپل تجارت پراخ کړو، له نورو هیوادونو سره تجارت وکړو. نو دا یو ښه اقدام دی، ښه خبره ده. که چیرته داسې نه وي له نورو هیوادونو سره کومه په تماس کې نه وي، له هغو سره سوداګري تړونونه نه وي، هغو سره مخنګي ونه لري په دې برخه کې، نو د پاکستان یا د ایران په وړاندې دغه سي ټیکسونه جګول دواړو خواو ته زیانونه لري، هم د افغانستان ولسته هم په پاکستان غوښته چې کوم تجاران دي ملکی خلک دي، زیانونه دغه دي چې چیرته د افغانستان له خوا کوم ټیکسونه په میواجات یا نور توکو باندې لګيږي سوداګري، نو غوښته عام خلکو ته زیان رسیږي، حکومت خو خپل ټیکس اخلي. کچیرته دغه خواته ټیکسونه په میواجاتو باندې په نور صادراتو موادو باندې ټیکسونه زیاتیږي لګیږي، نو بیا هغه خواته چې کوم مالونه زیدلته ورته پلار کې بیا حکومتونه یا نور موضوعات جاران هغه بیا ستونزې رامنځته کیږي، دواړو خواو ته توان پیدا کیږي. نو ښه خبره دا ده چې هم له پاکستان سره، له ایران سره، له نور هیوادونو سره باید زموږ اوسنی نظام چې اسلامي امارت دی باید له ټولو ګاونډیانو سره، له ټولو هیوادونو سره باید دوی هم د تجارت په برخه کې، د نور امنیت په برخه کې، همداسې په نورو موضوعاتو کې باید ورسره همغږي، ورسره په تماس کې وي، تر څو ګټې هم افغانستان خواته وي، هم د هغو هیوادونو خواته وي.
مننه کوم. محمد انور افغان، تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان سره که څه هم تاسو د خوست په یو سرحدي ولایت کې، خو بیا هم که د ټول افغانستان په سطح باندې فکر وکړئ، که د پاکستان سره صادرات نه کیږي، خصوصا د تازه میوو یا نور هغه صادرات چې افغانستان ته لري، یا حتی د پاکستان نه واردات صحیح نه کیږي، په لوړه بیه تمامیږي، په قیمته تمامیږي، فکر کوي له ایران پرته دغه د منځنۍ اسیا لاري یا د چین لاري څه سوداګري راکړه ورکړه ورسره کیدلی شي؟ فکر کوم چې د دوی تماس موږ سره نشته دی. د ښاغلي انوار افغان صاحب، محمد نبی افغان، له تاسو به هم دغه پوښتنه وکم چې د چین او منځنۍ اسیا سره د موږ د که څه هم تاسو ورته په مخکنیو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، آیا دغه لارې کیدلی شي د موږ د وسنۍ راکړه ورکړه چې له پاکستان سره دا ستونزمنه ده، د دې بدل شي؟ کومه لار خواته شته بله، خصوصا د تازه میوو او دغه شیانو لپاره چې په افغانستان کې خرابیدلی شي؟
خان صاحب، که تاسو تاسو وګورو، موږ ډېرې ښې میوې لرو او په سیمه کې ساری نشته. که تاسو وګورئ څه کالې دغه کوم ګیلاس چې دلته سوي دي دا نشته، دغه کوم زردالو چې دلته سوي دي، دا کوم امیري زردالو او ورسره څنګه الوچې سوي دي، یا د موږ کومې خربوزې سوي دي شمال، دا په ډېرو ملکونو کې ساری نه لري، ځکه د افغانستان زراعت تر ډېره حده د خوږو اوبو ده او ډېر نیچر ده، ان ډېر کیمیایي مواد دا شیان نه دي ورته استفاده سوي. نو موږ ښه بدیل مرکزی آسیا هم لرو، هغه هیوادونه هم د ازبکستان ده، تاجکستان ده، دغه سی کزاکستان ده، روسیا ده، بیلاروس ده، دغه ملکونو ته موږ توکي په ډېر، ځکه د موږ تر ډېره حده میوجات له شمال نه دي او د موږ میوې رسول انتقالات تر ډېره حده په کرایې باندې ډېر مصارف راځي. نو که چیرې موږ مرکزی آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړو او لارې خلاصې سي، ډېر که بدل کېدلی سي. دغسې چین د چین واخان، که چیرې د چین واخان ته کار وسي او چین له زړه نه وغواړي چې دغه لارې سره وصل سي او له موږ سره تجارت ته وده ورکړي او له دې لارې مستقیمن افغانستان او چین سره وصل سي، دا ډېر ښه بدل کېدلی سي، ځکه په دې اساس شرایطو کې او بل دغه تجارت موږ باید بالمثله سي او دو جانبه سي او طرفه نه سي، او موږ باید چې دا کوم قراردادونه کوو، وخت هم ما ویلې چې موږ باید دو جانبه قراردادونه وکړو، یو څه به تر اناخلي سي زلطانه تجارت کوم تانه یو څه اخلمه، که چیرې یو طرفه کیږي موږ مقابل جانب یعنی ملکونه دوه دریم ټارګټ موږ باید کیول لرو، چې موږ هغه ته هغه دې ته وادار کولای شو، که چیرې موږ له دوی نه یو کال تجارت بند کړو دوی به خپله راځي، موږ ایران نه اخلو، ازبکستان نه اخلو، یا ازبکستان نه اخلو، ترکمنستان نه اخلو، یا له پاکستان اخلو، نو دا یو ډیر ښه بدیل او یو ښه فرمول کېدلای شي. که چیرې د موږ دولتي چارواکي د دې لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي، او بل بدیل موږ په داخل کې باید بزګرو ته ووایو چې کوم حاصل موږ کولای شو په وخت ورسو، هغه نه ښه ګټه راوړو، موږ باید متفاوت توکي وکړو، یا هغه توکي وکړو چې زر نه خرابېږي، یا دومره توکي وکړو چې د موږ د تجارت او د موږ د داخل د مصرف مطابق وي. بزګر ته باید ووایو چې څه کالې د چیشي سیزن ده، چیشي موږ کولای شو، کومو ملکو باندې چیشي خرڅولای شو، یا د دې د ډرای کېدو یا د وچېدو لپاره موږ وسایل او وسایط باید پیدا کړو، یا وسره په څنګ کې وس خټکای ده یا خربوزه ده، هندوانه ده، دا په سټور کې نه ساتل کیږي، ځکه دغه هغه موسم دومره وخت نه کې راځي، موږ څنګه کولای شو چې هغه په بل نوم باندې یعنی بل شی موږ هغه مڼې وکړو، یا موږ هغه څنګه یا پسته یا بل شی دې سي وچېدو چې هغه نه خرابېږي او تاجر ته مو یا بزګر ته مو یو څه وکړي، یو څه لاس ته راوړي. نو دا هغه موضوعات دي چې موږ کولای شو چې د دې لارې یا د پاکستان مقابل پیدا کړو یا د دوی بدیل پیدا کړو.
تاسو دغه دی چین خبر وکړه، اگر چې ماته دا موضوع هم جالب ده، ځکه چې د بزګرانو سره دغه پوهاوی ز فکر نکوم چې په تیر شل کلن جمهوریت کې هم په دې برخه کې څه کار شوی وو، چې لکه تاسو هم دارنګ ډاکټر صاحب دواړو یادونه وکړه، یو ستراتیژي د صادراتو لپاره نه و چې صادرو چیرته صادریږي، څومره باید صادر شي، مخکې له مخکې کوم هیوادونو سره خبرې شوې دي، او خبرې باید په اصطلاح پرې کنده خبرې دا سنې چې سکالې یو هیواد در سره ژمنه وو کې د کال په سر کې تاسو انګورو ته به مونږه مثلا دومره اړتیا لرو، دومره اجازه ورکو په دغه تعرفي، او کله چې د انګورو وخت راشي لاره وتړي کاملا لکه هغه د کوڅې ماشومان چې له یو بل سره جوړیږي او رانیږي، یعنی په نړیوالو تعهدونو کې باید تعهدي ژمنتیا او حکومتونه باید له هغې ژمنتیا نه ډاډمني، او له عامو سوداګرو سره، له عامو کروندګرو سره په افغانستان کې متاسفانه چې د خان پښتنه څوک نه کوي، ډیر کم ورسره تفاهم شته دی، یوازینی خلک دغه لوکل سوداګر دي چې دوی ته دانه غلې دا شیان اخلي، نور څوک داسې له رسمي لیدلوري نه، کاغه موسسات دي چې په کارنې په وده کې کار کوي، کاغه دولتي ادارې وي یادی وس، دوی ټول کاروندګرو سره له نږدې نه په یو تماس کې نه دي، حتی ترمنځ اعتماد نشته دی، باور نشته دی، او دا د یوې اوږدې مودې ستونزه ده. تاسو د چین د واخان یادونه وکړه، ما چیرته واوریدل یا مې ولوستل چې دغه د واخان لاره تر ډیره پورې یوه خیالي لاره ده، ډیره عملي لاره نه ده، زه نه پوهیږم دلته په دې میلمنو کې تاسو څومره معلومات لرئ، آیا دا عملي جنبه لرلی شي؟ ځکه یو ډیره غرنۍ سیمه ده، بیا دننه په چین کې هم ډیره اوږده لاره ده تر څو نږدې خار ته د چین ورسیږي.
خان صاحب، غواړم دې موضوع ته اشاره وکم. یو چینایي ژورنالیست د ماسور د مخ کې دیغه د سوشل میډیا د دا داري دیغه یو برنامه کتل، هغه ویل چې موږ د واخان سره نږدې، البته دا نو چې څومره برختیاي اغلته یو سرحد یو سړک تیر سوې ده، لاغه پورې دی راغلی ول، یو ویل چې اخواته د افغانستان واخان او موږ له افغانستان سره وصل کیږو، یعنی دا سپری نقطې ته لاند جاي وو، لاغه طرف او له دې طرف څخه کوم موضوع دی وای، ما خپل څه اوریدل دي، یو څو وخت مخکې د ریل پټلۍ رئیس هغه ویل چې موږ واخان ته کچېری وسره وصلېږو، بعضی سیمې د سیاغل ته اکسیجن ډیر کم د وسایل موږ ډیر کار نه کوي، خو موږ کولای شو د ریل لارې اغل ته زر واصل شو، او د سرک له لارې به ډیر ستونزمنې، او بیا په دې اخرو کې چې د حکومې سوشل میډیا له لارې د بعضی ویډیوګانې راغلي، او دوی دا کوله چې موږ واخان ته ورسېدو او د خامه سرک له لارې وسره واصل شو. دا هغه معلومات دي چې هغه موږ ته ستا یو خبره زه درته کوم. خان صاحب، مګر د تجارت د ټکنې کې دوه یا د همسایګانو د انحصار یو وجه دا ده، یا چې مګر په دې نه فشار راوړلای سو، او ټول فشار په مګر د سیده مګر تجارت په لوکل ساته ده، دویم مګر د جانبه تجارتونو ټول همسایګانو هیوادونو ته ټول افغانان کې کلتي خوادي کلا خوادي دا وس پاکستان ته، که پاکستان ته کوم توکي ضرورت یې مرکزی اسیا ده هم افغانان اخلي وروړي، او که مرکزی اسیا ته کوم توکي زی له پاکستانه دا هم افغانان وړي، دغه ځکه موږ ایران ته له دې خوانه تجارت کو ګوري، موږ یو وخت کې زغال اخیستل، یعنی زغال د ما یو تاجر به ته ګوره دغه تجارت نه هم هنګي یا نه پویدنه په تجارت کې، دا د موږ نیمګړتیا دی، موږ د حکومت دی، موږ د اوتاکو دغه نیمګړتیا ته دغه ضعف دی نقطې ده، اوس موږ یې ما یو تاجر به ته ضرورت به د پاکستان ته او زغال لپاره به دای ته تاجکستان یا قزاقستان ازبکستان کې به زغال اخیستل، غلطه به پیشکایي پیسې ورکولې، راوړل به افغانستان ته، بیا به وړو پاکستان ته، هلته به یته په فابریکا کې ورته خالی کړو، بیا به 15 ورځې بعد پیسې اخیستې، دا یعنی په تجارت کې مکمله خودکشي ده. خدا ولې دا د مګه ځان مجبور کړی ده، مګه په تجارت نه پویګو، دلته د کار زمينه نسته، دلته امکانات مګه نه لرو، یا په هواي نه لرو، مګه ګور وستاسي ګورې په کابل کې، په افغانستان کې هر سړی هر تاجر دې ته مخه کړی ده چې یو بلند منزل جوړ کړي، په دې پوي ده چې دا راوخلو په کرایه ورکو بس، په دې نه پویګي چې زه وړه فابریکا راوړم، په دې کې شل کا سکار سره کوي، د دې بیګټن ډيري د ملک بم کې ګټي، او مګ په سیاکي ګوم مين فکر نستا، کدا فکر ما کې نستا، د ما وتا کو نه چې شي کوي، د ما حکومت چې شي کوي، دا مسولیت د چا ده چې ما پوي کې دا د حکومتونو دی هغه پوی اشخاص یا دی هغه منبو د سي دما په سر دی او دما په سر هغه شتون لري هغه تنخواه اخلي هغه پیسې اخلي دا دغه دغه منبو مسولیت ده. نو دلته دا ستاسې موږ خالی خبرو ته تکړه یو په بل باندې مسولیتونه اچو عمل ته هیڅ کار نه کوي. ګوري په زراعت کې وختي مو ویلې که سید دولت نه کوي خصوصي سکتور څه کوي؟ دا اوتاکونه څه شي کوي؟ دا اوتاکونه څه ته جوړ دي؟ موږ په افغانستان کې واته اوتاک لرو، د هر اوتاک په خپل پخش کې ولې فعالیت نه کوي؟ هدا کله هغه دومره خو هغه خپل خلکو ته خواګاهي ده ورکه، هغه ته خو خبر ورکه که نور نه څه کولای ګروپونه جوړ کړي او جوړ کړي یار ولایت ته امروزه دی ته یو ویډیو یوټیوب او ګوګل را ډاونلوډ ورته خې چې دغه وکي دغه وکي دغه موضوع دي دغه تجارت یعنی په هغه لوکل سره باندې خو موږ ته هم نسو کولای هیڅوک په ځان بوج نه راولي. خالد ته ناس چې ته ماته یو چی وکه یا بل ماته یو څه وکي یا د خارجان راسي موږ ته دې بس په غوږو کې پیشکاری کې او ټوله ورځ موږ ته دغه وایي هغه دې راکي او زه دې په یو غوږ نه نه وځي او په بل
مننه کوو له تاسو نه. راځئ چې ورشو انور افغان زدران ته را سره وصل شوی. زدران صاحب، وروستۍ خبرې هم کراټولې کې خبرونه په ختمېدو باندې ده، څه سپارښتنې لري، څنګه کیدلی شي؟ او همدارنګه تاسو هم په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستیالې د سوداګرۍ په خونو باندې چې دا کوم انتقادونه دي په دې اړه باندې څه وایي؟ څنګه کیدلی شي چې که څه هم د تاسو یو ولایتي سیمه ده خو په مجموع کې د سوداګرۍ خونې دولتونه خو دي د سوداګرۍ خونې مثلا دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د سوداګرۍ کومه خونه ده، شریک اوتاق کې چې دی، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق چې دی، داسې نور سیمه ییز اوتاقونه چې دي، دوی څه کولای شي او څومره په خپلو کارونو کې دوی بے پروايي د دې سبب کیږي یا د دوی هغه کارونه څومره غیز لري په سوداګرۍ کې؟
جناب ان صاحب، اوس دا چې ګوره اوس په افغانستان کې عموما کې به دا تجارت یا صادرات افغانستان د بیت سوالونو باندې ونه شي یا د کوندیر نه باید کې ګیلان ونه کی هر هیواد نه یا د خپل ملک ته د ګټ پالیسي نه راوړي چې کوم یو کوم کار کې ګټ یو کار ته سره کوي هغه یې مو ته په غم کې دي چې دا د وشه کو دي نشي په کار د افغانستان دولت ته چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران دا جذب کړي، داسې نرمې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران دې ته لیواله کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په هر بخش کې. دویمه خبر دا ده چې کوم قراردادونه کومې پروتوکولونه شته د کومو هیوادونو سره امضا کوي هغه ته باید تعقیبي کمیسیونونه ورته جوړ کړي چې هغه تر منظره ورسوي بیا بل قرارداد وکړي بیا بل وکړي. درېیمه خبر دا ده چې په افغانستان کې اوتاقونه چې دي په خپل وسه د موږ اوتاق تجارت چې دا مرکزي اداره چې دا یقینا دا به تاسو نه دغه یو چې خپل هلې ځلې په سختو شرایطو کې کړې دي او خپل سفرونه یې کړي دي، خپل کانفرنسونه یې دایر کړي دي، خپل په نورو هیوادونو کې هلته په هر نوع هغه باندې کوشش کړی په خپلو سرمایو باندې په خپلو پیسو باندې نه د دولت پیسو باندې دوی هلته سفرونه کړي دي، هلته زمین سازي تجارت لپاره یو کوشش یې کړی دی. په افغانستان کې اوس دا اوتاقونه یو په جمهوریت کې دا کار وشو چې اوتاقونه یې سره جلا کړل، اوتاق تجارت یې علاحده شو، اوتاق زراعت یې علاحده کړو، اوتاق د بل لغې صنعت یې علاحده کړو، ټول سره جدا جدا کړو د خلکو دغه به یو قوي اوتاق به جوړ شي په افغانستان کې، یو اوتاق جوړ شي، یو اوتاق تجارت جوړ شي. ګوره په نورو هیوادونو کې اوتاق تجارت چې ده اوتاق تجارت انوایس هم اوتاق تجارت ورکوي، جنسون ته نرخونه هم اوتاق تجارت ورکوي. اوس دا ټول صلاحیتونه د اوتاق تجارت نه دي، جوړول صلاحیت د اوتاق تجارت نه په افغانستان کې اخیستی ده او نور داسې عمده صلاحیتونه چې دي ټول وزارتونه دې نه اخیستي، صرف یو شی ورپاتې دی چې هغه په افغانستان کې د انوایس کوم پیسې دا ورپاتې نه افغانستان اوتاق تجارت ته په عموما کې کومه ذمہداري نه ورپاتې. کوشش باید وشي چې اوتاق تجارت، اوتاق زراعت، اوتاق صنعت دا ټول سره یو کې دنه یو وجود جوړ شي او دا یو مضبوط اداره شي چې دغه د افغانستان په ټولو هغه صنعتي کارونو کې په زراعتي کارونو کې کلکه ونډه واخلي او دولت غوږ ورته ونیسي. اوس هم اوتاق تجارت مننه کوم،
مننه کوم زران صاحب،
خپل خپل هدف پوره کړئ.
سلامت اوسئ، دې وخت را پسې را په ختمېدو شو. ډاکټر صاحب علم خان احمد زی، تاسو هم کلن داسې یوه د ښه کې خپل نظر راته ووایئ، نو د خپرونې وخت په ختمېدو دی. مهرباني.
مننه خان صاحب، ما زران کې دا کې تا وایم چې تاسو د خپرونې په اول دا لکه د چین خبره او په سرحد باندې او پاکستان سره او پاکستان سره افغانستان سره تاجکستان سره د موبایل موږ د ایکسپورت پروسسینګ زونز یا د صادراتو د اولو زونونو جوړ دا یو. دوام ده چې استراتیجی باید وجود تراش دریم دا ده چې پورت زونو کې کانتا مونږ اړي خونی ولو کتل زمونږ مال کال ته بند شي مثلا پاکستان ته یا نورو هیوادو ته نو دومره وخت هغه پهخپلو کې چې تر څو هغه ته لاره خلاصېږي زموږ مال او بل دا ده چې دغه کار احتکار ته سپارل دا ډېر ضرور کار آن صاحب ما درته ویلي چې دا اسلام له نکان د هر نکانه دا ضروري خبره ده اسلامي امارات کار احتکار
مننه کوم ډاکټر صاحب متاسفانه چې وخت د ما خلاص شلو ټول راته یو لسانی پاتې شوې ل ډاکټر صاحب علم خان احمد زینه چې په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دی مننه کوم انور افغان زدران په خوست کې د سوداګری د خونې مرستیال او سوداګر دی او همدارنګه محمد نبی افغان چې د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرستیال